سلام د ازادي رادیو یوې بلې او ساده خبرونې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو اړوند راپورونه لرو. په دوهمه نیمایي کې د درسي ساعت پروګرام خبریږي، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي هر افغان ماشوم د ژوند لپاره د خوندي او با کیفیته روغتیايي پاملرنې مستحق دی. نن د سپتمبر 18 د ناروغانو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. نوي زیږیدلی ماشوم او هر ماشوم ته خوندي پاملرنه د دې ورځې سګنای شعار دی. د افغانستان لپاره د WHO استازي ډاکټر ایدوین سینیزا سلوادور پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي، په افغانستان کې ډېره کورنۍ پالونکي روغتیا پال او ټولنې ټول په ګډه کولای شي ماشومان خوندي کړي، هغوی ته د احتمالي زیانونو مخه ونیسي او د ټولو لپاره سالمه راتلونکې جوړه کړي. د افغانستان لپاره د WHO استازی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې اکثر افغان ماشومان له ډیرو لومړنیو اساسي روغتیایي خدمتونو بې برخې دي. د ایران د صنعت، قانونو او سوداګرۍ وزیر سید محمد اتابک وایي د طالبانو د حکومت له چارواکو سره په کتنو کې د کابل او تهران ترمنځ د سوداګرۍ د کچې په اړه خبرې کړې دي. کورنیو رسنیو نن د دې خبر ترڅنګ د ښاغلي اتابک هغه څرګندونې خپرې کړې چې وایي په دې لیدنو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګمرکونو او سرحدي لارو د خنډونو په اړه هم خبرې کړې دي. اتابک چې کابل ته د سفر پر مهال د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له اقتصادي مرسیال ملا عبدالغنی برادر او د صنعت او سوداګرۍ له وزیر نورالدین عزیزي سره وکتل، ویلي چې د ایران او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه اوس مهال څه باندې 3 میلیارد ډالرو ته رسیږي. د اسرایلو پوز وایي له غزه ښار څخه د پاتې فلسطیني وګړو د وتلو لپاره یو بل لار پرانیزي. پوز وایي دا نوې لار به له نن څخه د جمعې تر غرمې پورې پرانیستې وي. دا اعلان د اسرایلو د پوځي عملیاتو په دوهمه ورځ هغه مهال وشو چې زرګونه کسانو د الرشید له ساحلي لارې د غزې له ښاره د وتلو هڅه کوله. د اسرایلو پوز اټکل کوي چې تر پرونۍ ورځې د غزې ښار له شاوخوا 1 میلیون اوسیدونکو څخه 3,00,000 کسانو خپلې مینې پرېښي او د جنوبي المواسي سیمې پر ور کړه شوې دي. اسرائیل د غزي اوسیدونکو ته خبرداري ورکړی چې لسیمه اوزي د خبرداري خبرګونونه هم پرولې دي. د اروپای ټولنې د بهرنی پالیسۍ مشر کایا کالاس ویلې دي چې د عملیات به په سیمه کې وضعیت تر دې هم خراب کړي. اسرائیل ادعا کوي چې په غزي ښار کې د حماس ډلې نږدې 3000 وسلوال پټ شوي او له ولسي خلکو د ډال په توګه کار اخلي. د ایران حکومت نن یو تن د اسرایلو لپاره د جاسوسۍ په تور اعدام کړ. د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړی چې بابک شهبازی له یو بل کس اسماعیل فکری سره چې په 13 جون میاشت کې اعدام شو، د 2022 کال لپاره د موساد یا د اسرایلو د استخباراتي ادارې لپاره جاسوسي کوله. شهبازی یو قراردادي و چې د دولتي ودانیو د یخولو سیستمونه یې نصبول. نوموړی له امنیتي او نظامي مرکزونو د حساسو معلوماتو د راټولولو لپاره د خپل موقف په کارولو تورن شوی و. اسرائیلو ته د جاسوسۍ په تور په اعدامونو کې سږ کال د پام وړ زیاتوالی راغلی. یوازې په تیرو څو میاشتو کې لږ تر لږه 9 کسان په دې تور اعدام شوي دي. د شهبازي وکیل له سترې محکمې غوښتنه کړې وه چې د پخوانۍ محکمې پر پرېکړه بیا غور وکړي، خو سترې محکمې د هغه د استناف غوښتنه رد کړه. او ورستی خبر دا دی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د آسیایي جام د لوبو په لړۍ کې سبا له سریلانکا سره لوبه کوي. دا لوبه د افغان لوبډلې برخلیک ټاکي چې له دې جامه به وځي او که به نیم پای لوبې ته پر مخ ځي. د دې لوبو په لړۍ کې تیر ماښام ملي لوبډلې بنګلادیش ته د 8 منډو په توپیر لوبه وبایلله. بنګلادیش په ټاکلو 20 اوورونو کې افغانستان ته د 155 منډو هدف ورکړ، خو د ملي لوبډلې ټول لوبغاړي د 146 منډو له جوړولو وروسته وسوځېدل. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، نن چهارشنبه ده. د 1404 هجری لمریز کال د وږي اسمبلې شپږشتمه ده چې د 2015 میلادي کال د سپتمبر له 18 نیټې سره برابر ده. د خبرونې په دوام کې راپورونه خپریږي. و باورې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه بحث کوي. د دې غونډې په درشل کې د ملګرو ملتونو سرمنشي پر طالبانو سخت انتقادونه کړي.
هغه څه چې په افغانستان کې روان دي د تحمل وړ نه دي. په بشري مرستو کې د ښځو په ګډون محدودیت د افغانستان خلکو ته لویه ضربه رسوي.
نن د ناروغانو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده.
درې ورځې کېږي چې ما سمې شوې کور کې تر اوسه واکسین ورته نه دي کړي. پلار یې څوک راته چې څم کار ته داخلم چې واکسین ورته وکړم، خو تر اوسه نه دي کړي.
د دې ورځې په مناسبت مو له ځینو کورنیو سره خبرې کړې دي. په یو بل راپور کې به واورئ چې د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ خلک وایي د دوی د سیمې بازار ډیر زوړ شوی دی.
د سید کرم بازار او نو ته د اوبو سیستم ستاسو نو ته سړک جوړ شوی دا د خوانی داوود خان دی وخت خوانی بازار مخ هیڅ کار نه شو تر اوسه پورې.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکال د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو لمړی موضوع ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه بحث کوي. په دې غونډه کې به د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي درې میاشتنی راپور امنیت شورا ته وړاندې شي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست وي. په دې ناسته کې به د سرمنشي ځانګړي استازي د افغانستان د مدني ټولنو ځینې غړي او د امنیت شورا غړي هیوادونه د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړي. یو شمیر افغان میرمنې ټینګار کوي چې په دې غونډه کې باید د دوی د حقونو موضوع ته لومړیتوب ورکړل شي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن چهارشنبه د کابل په وخت مخام په شپږنیمو بجو د افغانستان د وضعیت په اړه د ویزانګړي ناستې کوربتوب کوي. په دې ناسته کې به د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش درې میاشتنی راپور امنیت شورا ته وړاندې شي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نن ازادي راډیو ته وویل چې د ناستې ته به روزا وطن بایوا د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي او په افغانستان کې د یوناما د مشرې په توګه خپله وروستۍ وینا هم وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د یوناما د مشر په توګه بعد د اغلی وطن بیا وادند د رواني میاشتې په ورستیو کې پاتې ورسیږي او د خاغلی نصیر احمد فائق په خبره د زیناسي د ټاکلو لپاره بحثونه روان دي.
همچنان در این جلسه سایر
په دې ناسته کې به د امنیت شورا غړي هیوادونه د افغانستان د وضعیت په اړه بحثونه وکړي. د غرض د ناستې له پیل وړاندې به د خزو سولې او امنیت په نوم د امنیت شورا د نهو غړو هیوادونو شریک پریکړه لیک هم وړاندې شي او په دې کې به په افغانستان کې د خزو د وضعیت په اړه خپل دریځ روښانه کړي.
نو مولوی ویل چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استاذ او د افغانستان د مدني ټولنې ځینې استاذ به هم د ناستې ته وینا وکړي. دا ناسته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د هغه سرګندونو نه یو ورځ وروسته کیږي چې د طالبانو له لوري د بشري مرستو په ویش کې د خزو د نه ګډون پریکړه احمقانه وبلله. نو مولوی پرون سه شنبه د سپتمبر 14 په یو خبري کانفرنس کې وویل
What's happening in Afghanistan is
هغه څه چې اوس مهال په افغانستان کې روان دي د په بشپړ ډول د تحمل وړ نه دي. دا هیڅ د منلو نه دي. دا احمقانه دي ځکه په بشری مرستو کې د خزو په ګډون محدودیت د افغانستان خلکو ته لوی ضربه رسوي.
یو شمیر افغان میرمنې د امنیت شورا له ناسې تمه لري چې په خپلو بحثونو کې به د افغان میرمنو حقونو ته لومړیتوب ورکړي. لډلې یوې افغان ښځې چې نه غوښتل پر راپور کې نو خبر شو. ازادي راډیو ته وویل
نو دی به افغانی جلی په صفات باندې زما وختنه ته دی غونډې له ګډونوالو څخه دا ده چې لومړیتوب د افغان نجونو پر وړاندې چې کوم محدودیتونه وضع شوي دې ته لومړیتوب ورکړي. د درس مسله، د کار مسله، د هغه څه چې په اوس وخت کې افغانان ته ډیره مهمه ده.
دا غوښتنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې له دې وړاندې د افغانستان په اړه د امنیت شورا په ناستو کې په وار وار په افغانستان کې د ښځو له حقونو پراخه نقض غندل شوی او له طالبانو نه پر افغان ښځو د محدودیتونو د پای ته رسیدو غوښتنه شوی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما په خبره د روان سپتمبر په 10 په کابل کې طالبانو د دې ادارې خزینه کارمندانو ته دفتر ته د ننوتلو اجازه ورنکړه. وروسته د محدودیت په شفاف ای ډول په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیمایزو دفترونو ته هم وغځید. یوناما ویلي چې د طالبانو د دقیق اقدام په وړاندې او د خپل کارمندانو د ساتنې په هدف په دې هیواد کې خپل عملیاتي پلانونه ځندولي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکروسه د کار او د کړو په ګډون په خزو پراخه محدودیتونه لګولې. کڅوم د طالبانو د اقدامات په کوردنن او بهر په پراخه کې چغندل شوی، خو طالبانو ټینګار کړی چې د شریعت لمخې د خزو په ګډون د ټولو حقونه تضمین کړي. هغه دا چې نړیواله ټولنه او د بشري حقونو بیلابیل بنسټونو ته د منلو نه ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. د کډوالو نړیوال سازمان یا آی او ایم خبرداري ورکړی چې افغانستان د محل له دریګونی کړکیچ سره مخامخ دی. د آی او ایم په باور د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو لخوا د کډوالو جبري ستنول د اقلیمی بدلونونو له کبله وچکالي او د مرستندویو بنسټونو لپاره د بودیجې کموالی د افغانستان درې سترې ننګونې دي. په دې اړه نور جزئیات سنا ککړ اوروي.
د کډوالو نړیوال سازمان یا آی او ایم خبرداري ورکوي چې افغانستان د محل د وی درګونې کړکېټ سره مخ دی. ملګرو ملتونو سه‌شنبه د سپتمبر په 14 د جنیوا څخه د آی او ایم د افغانستان د برخې مشر می هیونګ پارک یو ویډیو خبره کړې چې په کې ټینګار کړی چې د گاونډیو هیوادونو لوري د کډوالو جبري ستنول د اقلیمي بدلون له امله وچکالي او د مرستندویو بنسټونو لپاره د بودیجې کموالی هغه دریستون دي چې د افغانستان خلک یې تر فشار لاندې راوستي دي. هغه لپاره کویلی چې دغه کړکیچونه د افغانستان د خلکو پر ژوند منفي اغیز لري. هغه څه چې د خلکو سره پیښیږي دا دي چې په پای کې هغوی د منفي لارو چارو لکه له وخته مخکې واده د ماشومانو کار او د خلکو نه پور اخیستلو ته اړ کیږي. هغه زیاته کړه چې یوازې په وروستیو میاشتو کې سلګونه زره افغانان په جبري ډول له پاکستان او ایران څخه ستنه شوي دي او ډیری دغه کورنۍ په اقتصادي ستونزو کې او له سرپناه پرته ژوند کوي. د نوموړي په وینا په لپسې وچکالي او اقلیمي بدلون کرنه سخت زیانمنه کړې او زرګونه کورنۍ اړ کړې چې له کلیو ښارونو ته کډه وکړي. هغې ټینګار کړی چې د مرستندویو ادارو لپاره د بودیجې کموالی کړکېچ لا پسې پیچلی کړی او د ټولو اډمنو سره د مرستې توانې راکم کړی دی. په ورته وخت کې له پاکستانه یو شمېر ستانه شوي کډوال وایي چې له جدي ستونزو سره مخ دي. د دوی له ډلې یو تن چې اوس په کابل کې اوسېږي او نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
دلته چې راغلی یو له ډېر ستونزو سره مخامخ یو. زموږ وضعیت ډېر خراب دی. له مالي اړخه ستونزې لرو. هر ځای چې ځو زموږ د ستنېدو کارت نمبر اخلي خو تر اوسه هیڅ مرسته نه ده شوې. موږ غوښتنه کوو چې له موږ سره مرسته وشي.
د نیمروز ولایت د چاربرجک ولسوالۍ اوسیدونکی او بزګر عبدالعظیم مید وچکالي له امله ډېرې کورنۍ د خپلو کلیو پرېښودو ته اړ شوي دي. هغه ازادي راډیو ته وویل
ډیر خلک د وټلو په حال کې دي. مخکې هم ډیر تللی دي. ځینې کلی په بشپړ ډول خالی شوی. سقال وچ راغلی. خلکو پخته وکړله. ډیر لګښت وکړ خو اوبه وچې شوې. زموږ له کلی نه د لاندې کلی دوه کورنۍ تیر شپه ایران ته ولاړې.
د کډوالو نړیوال سازمان یو ایم تازه اعلان کړی چې واسي دروان میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې شاوخوا 3,500 افغانان یا خود دنه بي ځای شوي او یا ګاونډیو هیوادونو ته کډه کړې ده. دغه بنسټ زیاته کړی چې د بي ځای کېدو اصلي لاملونه اقتصادي ستونزې، وچکالي، اقلیمي بدلونونه او په افغانستان کې د څو لسیزو بې ثباتۍ پایلې دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یا یو ان ایچ سی آر د تازه شمیرو پر بنسټ د روان کال لپاره تر اوسه له ګاونډیو هیوادونو څخه تر 2.6 میلیونه زیات افغانان خپل هیواد ته ستنه شوي دي.
د سپتمبر 18 د ناروغانو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. سکل د دې ورځې لپاره شعار دی د هر نوي زیږیدلي او هر ماشوم لپاره خوندي پاملرنه. روغتیا پالان د نویو زیږیدلو او ماشومانو د خوندیتوب لپاره وقایه ډیره مهمه ګڼي. دوی وایي ماشومانو ته باید د ماشومتوب د دورې د خطرناکو ناروغیو پر وړاندې په وخت او منظم واکسینونه ورکړل شي.
واکسین ستاسو د ماشومانو حق دی او په وړیا ډول ورکول کیږي. همدا اوس خپل ماشوم واکسین کړئ.
دا په افغانستان کې د ماشومانو د واکسین په کارت د واکسین په اړه د اساسي پیغامونو لیکل شوی لومړی کرخه ده. د پلازمینې کابل اوسیدونکې فریده چې ورسینی لوري په غیږ کې ده او دا پیغام یې لوستی وایي هڅه کوي چې په یاد کارت کې د ورکړل شویو هدایاتو سره سم په خپل وخت خپل لور واکسین کړي.
ایما ورځ کې چې لور مې پیدا شوې ده ځینې واکسینونه چې دي په شفاخانه کې وکړم او ماته به ډېر کارتم راکو چې باید ځینې واکسینونه نور دي چې هغه باید په وخت زمان سره ترسره شي. نو زه کوشش کوم چې ټول واکسینونه ورته وکړو چې واکسین ډېر ښه شه ده.
خود ننګرهار ولایت د خوګیانیو ولسوالۍ د قلیلغو اوسیدونکو عقلی چلمسی په کور کې پیدا شوی او له پیدایښت یې درې ورځې کېږي وایي تر اوسه دوی ورته د واکسین کارت نه دی اخیستی.
درې ورځې کېږي چې مسی مې شوي کور کې تر اوسه واکسین ورته نه دي کړي. پلار یې څوک راته وایي چې څم کارت ته اخلم چې واکسین ورته وکړم خو تر اوسه هم نه دي کړي. ډېره نارامه ده. جاړي چې ارامه شي بیا واکسین ورته وکړو.
په افغانستان کې د ماشومانو د واکسین په کارت په لیکل شویو نورو مهمو سپارښتنو کې راغلي واکسین د ناروغیو مخنیوی کوي. د خپلو ماشومانو د بشپړې روغتیا لپاره هغوی تر یو کلن کېدو د مخه 15 ځلې په کلینیک کې واکسین کړئ. که ناروغ هم وي د واکسین د نورو دورو د بشپړولو لپاره دا کار وکړي. د واکسین د تطبیق نیټه په یاد ولرئ او د واکسین کارت خوندي وساتئ. روغتیا پالان هم په خپل وخت واکسینونه د ناروغیو په وړاندې د ماشومانو د وقایې او د هغوی د خوندیتاب لپاره ډیر مهم ګڼي. د واکسینو د برخې کارپو ډاکټر اجمل پردیس اسې شنبه د سپتمبر په 14 په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د شری ناروغۍ، نمونیا، پولیو، جبیا، ډیفتیریا، سینه بغل او اسالات دا هغه ناروغۍ دي چې د وقایې وړ دي. راشي خپل ماشومان ته دغه توفه ورکړي ترسو د هغه ناروغیو څخه بچي کوم چې د وقایې وړ دي او د واکسینو په ورکړې سره د هغه مخه نیول کیږي.
خپل پردیس وایي د هغو معلوماتو پر بنسټ چې لري په نږدې راتلونکو کې به افغانستان کې د شری د واکسین کمپاین پیل شي. هغه ناروغي چې نن سبا افغانستان کې ډېرې ماشومان پرې اخته دي او له کورنیو غواړي چې ماشومان دې کمپاین کې له واکسین پاتې نشي. د یادونې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO او همکار بنسټ یې د روغتیا نړیوال کلستر په جون میاشت کې په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د شری او ملاریا ناروغۍ زیاتې شوې دي. هغه مهال د ورلد ویژن په نوم یوې نړیوالې مؤسسې د دې ناروغیو د مخنیوي او خپرېدو په وړاندې د واکسین پر ارزښتمن رول ټینګار کړی و. په افغانستان کې د پولیو ناروغي هم صفر شوې نه ده او وخت په وخت یې د واکسین کمپاین پیلېږي. خو چې د طالبانو حکومت له کوره په کوره دا کمپاین جماعت تر جماعت کړی دی، خلک شکایت لري چې ماشومان یې له واکسینه پاتې کیږي. نن د سپتمبر 18 د ناروغانو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. سکل د دې ورځې لپاره شعار دی، د هر نوې زیږیدلې او هر ماشوم لپاره خوندي پاملرنه. دا ورځ په 2019 کال کې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO لخوا نومول شوې چې موخه یې تر ډېره عامه پوهاوی او د ناروغانو خوندیتوب ته د روغتیا مسؤلینو پاملرول دي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
ترانو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو او د دوه تیر سره اوسې. خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. په داسې حال کې چې پر غزې ښار د اسرایلو د پوز د عملیاتو په دوام لدې ښار د خلکو د وتلو بهیر روان دی، اروپایي ټولنې له اسرایلو سره د سوداګرۍ د تړون د ځنډولو وړاندیز کړی دی. دا اقدام داسې مهال کیږي چې د غزې او په سیمه کې د بشري وضعیت له خرابېدو سره په دې وروستیو کې پر اروپایي مشرانو فشارونه زیات شوي دي. نوریاس نوري د موضوع نور تفصیل اوروي.
اروپایي کمیسیون نن چهارشنبه په غزه کې د جګړې له امله له اسرائیل سره د سوداګرۍ تړون د ځنډولو وړاندیز وکړ، خو داسې ښکاري چې د دغه وړاندیز د تایید لپاره د اروپایي ټولنې په غړو کې کافي ملاتړ نشته. د دغه اقدام له امله د 15.8 میلیارد یورو په ارزښت چې 6.8 میلیارد ډالر کېږي د اسرائیل صادرات اغیزمن کېږي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر کایا کالاس همدارنګه د یو شمېر بندیزونو وړاندیز کړی چې په ترڅ کې د اسرائیل د کابینې دوه وزیران اسرائیلي میشزایونو کې تاوتریخوالي کې ښکېل هستوګنه او د سخت دریځ حماس ډلې لس جګپوړي غړي په نښه شوي دي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د اسرائیل د کابینې دوه وزیران د ملي امنیت وزیر اتمار بنګویر او د مالی وزیر بزلیل سموتریخ دي چې دواړه ښي اړخي سیاستوال بلل کېږي. په غزه کې د اسرائیل د نږدې دوه کلنو پوځي عملیاتو په نتیجه کې خراب شوی بشري وضعیت د اروپایي ټولنې پر مشرانو فشارونه زیات کړي چې یو څه باید وکړي. اروپایي ټولنه له اسرائیل سره د سوداګرۍ یو لویه شریکه ده چې د دې ټولنې په وینا د دوی دواړو ترمنځ تیر کال د سوداګریزو توکو کچه 2.6 میلیارد یورو ته رسیدله. که د آزاد سوداګرۍ تړون وزنډول شي نو به اسرائیل لکه د نورو هیوادونو په څیر چې له دې ټولنې سره د سوداګرۍ تړونونه نه لري له ګمرکي تعرفو سره مخامخ شي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر ګیډون سار پر ایکس پاڼه په یو بیان کې وویل چې د اروپا وړاندیزونه له اخلاقي او سیاسي پلوه تحریف شوي دي او دا تمه کیږي چې هغه به ونه منل شي. اروپایي ټولنه دغه اقدام داسې مهال کوي چې د اسرائیل پوځ د غزې پر ښار د بریدونو په دوام له دې ښار څخه د پاتې اوسیدونکو د وتلو لپاره د یوې بلې لارې د پرانستلو اعلان کړی دی. پوځ وویل چې دغه نوې لاره به د چهارشنبې له غرمې څخه د سپتمبر تر 19 د جمعې تر غرمې پورې پرانستوي. دغه اقدام په غزه ښار کې د اسرایل د پاوز د عملیاتو په دوهمه ورځ هغه مهال وشو چې په زورګونو کسانو چې د کورونو وسایل راټول کړي وو هڅه کوله چې د الرشید له ساحلي لارې له غزه ښار څخه ووزي. د اسرایلی رسنیو د راپورونو له مخې د اسرایل پوز اټکل کوي چې د غزه ښار د شاوخوا 1,000,000 نفوس 320,000 تنو به د سیشن بیتر ورځې پورې خپل کورونه پرېښي او د جنوبي الماواس سیمې پر لور کډه شوي وي. اسرایلو د غزه اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی چې له سیمې ووزي. اسرائیل دا کوي چې په غزه ښار کې د حماس نږدې 3,000 وسلوال پټ شوي او هغوی له ولسي خلکو څخه د ډال په توګه کار اخلي. حماس د اروپایي ټولنې او د امریکا د متحدو ایالتونو له لوري د یو تروریستي سازمان په توګه پیژندل شوی. د اسرائیل دفاع وزیر اسرائیل کاتس په ایکس پاڼه کې لیکلي چې د دې عملیاتو هدف د برمته خوشې کول او د حماس ځپل دي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو خبرونه اوري. لبال خروسته د طالبانو حکومت په کندهار، هرات او څو نورو ولایتونو کې هم د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونه بند کړي دي. د دې ولایتونو ځینو اوسیدونکو ازادي رادیو ته ویل چې له تیرې ورځې راهیسې کیبلي انټرنیټ کار نه کوي او د ګڼ خلک له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د طالبانو حکومت رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د طالبانو ځینو سرچینو ازادي رادیو ته تایید کړه چې د بیلابیلو ولایتونو له والیانو سره د دوی د مشر ملا هبت الله اخونزاده د تیرې اونۍ په یو غونډه کې په هیواد کې د نوري فایبر د انټرنیټي خدمتونو د بندولو پریکړه شوې ده.
د طالبانو حکومت له تیرې ورځې راهیسې له بلخ وروسته په کندهار، هرات، روزګان، نیمروز، بغلان، تخار او کندوز کې هم د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونه بند کړي. د دغه ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو ازادي رادیو ته وویل چې له تیرې ورځې راهیسې دغه کیبلي انټرنیټ کار نه کوي چې ګڼ خلک له ستونزو سره مخ کړي. د کندهار یو اوسیدونکو چې نه غوښتل پر راپور کې نو خبر شي ازادي رادیو ته وویل له تیرې ورځې راهیسې د وای فای له بندېدو وروسته د دوی د دفتر کارونه په ټپه ولاړ دي. د چې په یو شخصي شرکت کې کار کوي وايي کارونه تر ډیره له انټرنیټ سره تړلې دي او د ګرځند ټلیفون د سیم کارت په انټرنیټ کې کارونه مخته نه ځي.
نوري فایبر اړیکی قطع سوی دي نو زموږ کارونه ټکنی سوی شرکت لرو او د فایبر نوري د نشټن په برابر باندې د زیات ستون سره ټول افغانان کسان چې په ولایتو کې دي لاسو ګریوان دي لکه څنګه چې توی شتم پیړی کې د انټرنیټ کمرشت په ټولنې کې تر لاملونه رامنځته کی ولې چې زیات بزنس کاروبار د خلکو سره اړیکی دا په انټرنیټي شبکو پورې تړاو لري.
نوموړی وایي چې په څنګلوري ولایت هلمند کې هم ورته وضعیت دی. اخوا د هرات ولایت یو شمېر اوسیدونکو هم ازادي رادیو سره په خبرو کې ورته شکایت وکړ. د دې ولایت اوسیدونکو زاهد الله ازادي رادیو ته وویل
وای فای موقت شوه.
له تیرې ورځې راهیسې زموږ د کور وای فای کار نه کوي. د سیم انټرنیټ ډیر کمزورې دی. ان تر دې چې د واتس اپ میسج پرې په اسانۍ نه سند کیږي.
دا په داس حال کې چې له تیرې وی ونی راهیسې په شمالي ولایت بلخ کې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونه بند شوي. په بلخ کې د طالبانو د حکومت د والی ویان حاجی زید ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې دا اقدام د طالبانو د مشر ملا هبت الله د حکم پر بنسټ شوی. که څوم په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي، خو یوې طالب با خبرې سرچینې ازادي رادیو ته وویل چې دا پریکړه له ملا هبت الله سره په کندهار کې د بیلابیلو ولایتونو د والیانو په یو ناسته کې شوی او د کابل په ګډون په نورو ولایتونو کې هم عملي کیږي. خو سرچینې د هم ازادي رادیو ته وویل چې په کابل کې وی کمیټې ته دنده سپارل شوی ترڅو د دغه اقدام په بدیل کار وکړي او په خبرې کمیټې دندلری ترڅو معلومه کړی چې آیا د نوري فایبر په انټرنیټ کې د هغه څه د خبرېدو چې د طالبانو مشرینه غواړي د مخنیوي لپاره فلټر کارول کېدای شي او کنه. سرچینې ازادي رادیو ته ویلي چې د طالبانو مشر دا پریکړه له منکراتو څخه د مخنیوي په هدف کړی ده. مخکې د بلخ د والی ویان هم ازادي رادیو ته هم دا خبره کړې و چې دا اقدام له منکراتو نه د مخنیوي په هدف شوی، خو دوی په دې اړه جزئیات نه ورکوي. په همدې حال کې په روزګان کې د یو سیاحتي شرکت مسول چې نه یې غوښتل پر راپور کې نمخپور شي ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې له تیرې ورځې راهیسې په دې ولایت کې هم د نوري فایبر انټرنیټ قطع شوی. نوموړي وویل دغه اقدام د دوی کارونه سخت زیانمن کړي.
لینی انټرنیټ یا فایبر انټرنیټ لارې ځکه هغه ډېره ارزانه لار وه له ډي سي نه او د نورو انټرنیټونو نه. اوس دا څو ورځې چې انټرنیټ بند شوی دی زموږ کار بیخي ودرېدلی دی. دا نور انټرنیټ هم فشار پی ډیر شوی، صحیح کار نه کوي. نو اوس زموږ کارونه په ټپه ولاړ دي او هیڅ مخکې نه ځي.
د بغلان او کندوز یو شمېر اوسیدونکو هم ازادي رادیو سره په خبرو کې تایید کړه چې دغلته د نوري فایبر انټرنیټ ته لاسرسي بند شوی. په ننګرهار کې بیا د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د نشراتو مسول قریشی بدلون په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې هم په دې ولایت کې تر دې دمه د نوري فایبر انټرنیټ فعال دی، خو ښایي په څو ورځو کې د مشرتابه د شفافیت کم په ټول افغانستان کې تطبیق شي. دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت ورلمه خبرسنۍ او د بیان پر ازادۍ ګڼ محدودیتونه لګولي. په بیلابیلو ولایتونو کې د ټلویزیونونو په پردو د ژوندۍ موجوداتو د انزورونو په خبرولو بندیزونه لګولي او د غراضې د خبریالانو په خبره کوردنه معلوماتو ته لاسرسي سخت کړي. په رسنیو کې د موسیقي خبرولو بندیز، په خزینه ویندویانو د خبرونو پر مهال د ماسک جبري کول، د بیلابیلو تفریحي خبرونو بندول او یو شمیر نور هغه محدودیتونه دي چې وخت په وخت د افغانستان د خبريالانو د بیلابیلو ملاتړو بنسټونو او نړیوالو سازمانونو اندېښنې راپورته کړي. نوري فایبر کیبلي انټرنیټ د چي افغانستان له 15 گاونډیو هیوادونو سره نخلوي. د راپورونو پر بنسټ د افغانستان شپږوش ولایتونو کې ترې ګټه حاصل کیږي. دا انټرنیټ د بي سیم یا سیم کارتونو د انټرنیټ په پرتلا چټک دی او تر ډیره په دولتي او بهرنیو ادارو او شخصي سوداګرۍ کې تر ګټه حاصل کیږي. څارونکو باور لري چې دغه انټرنیټ قطع کېدل خایدا افغانستان په بیلابیلو برخو سخت منفي اغیز وکړي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون سلاري اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې دا
ور ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
سموګ غاګله ازادي راډیو اوري او د هم د خبرونه ورستای راپور د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د دې سیمې بازار د دوی د سوداګریزو او نورو اړتیاو لپاره کافي نه دی. د دوی په وینا د دې بازار ل جوړېدو شاوخوا 50 کاله تیر شوی، خو زیاتره خامې او پخې ودانې غیر پلاني دي چې نوي کولو ته اړتیا لري. سیمایز چارواکی وای د سید کرم ولسوالۍ د بازار لپاره د ماستر پلان په جوړېدو کې پرمختګ شوی دی. د ازادۍ رادیو خبريال نجیب الله الوخیل په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د پکتیا ولایت د سید کرم اوسیدونکو وای د دوی د ولسوالۍ بازار چې شاوخوا 50 کاله پخوا جوړ شوی اوس یې هم پرمختیا پلاني نه ده او د خاریانو لپاره پکې د سوداګرۍ او کاروبار فرصتونه بيخي لږ دي. دوی زیاتوی ترڅو چې دا خار معیاري نشي او به برخنا و نه لري نه پکې سوداګري زی چارې پرمختیا کوي او نه څوک پکې ستر کاروبار ته زړه کوي. د سید کرم ولسوالۍ یو اوسیدونکي رحمت الله تکل مشال راډیو ته وویل
د سید کرم بازار او نو ته د اوبو سیستم ستو نو ته سره جوړ شوی دا د خوانی داوود خان دی وخت خوانی بازار ما هیڅ کار نه شوی تر اوسه پورې که حکومت خپل اقدام جدي کړی او ان شاء الله سره کوم جوړیږي او مطلب له امر کې ته د دکان جوړنګ سکنه چندان دکان نه خونه دي اول وګوره دا خټ دکان دی ولا څه څنګه نه وته راځي ترک هم جوړ شي د وبسټم هم ته برابر چې څوک بلته پنګوین ته لخه کې سرمایه‌ګذاري به کې اجتماع خلک به راځي مارکیټونه به جوړیږي د ورپورې ودانی به جوړیږي ترڅو سیستم ته برابر شي.
سیموال زیاتوي معیاري خارونو سره نه یوازې د عوامو د ژوند کچه لوړیږي او یو څه دایمي کاروبار پیدا کوي بلکې حکومت لپاره هم د عوایدو او ګټې و دایمي او پراخیدونکې سرچینه وي. یو بل ځای اوسیدونکي زیارت خان ویل
حکومت هم هم فائدہ ده عوام هم فائدہ ده ټول مخکښ ته فائدہ ده دمګه د دې حکومت یا د دې واکمنو نه دغه انزور کوم چې موږ مشه پلان ته ډیر خوشاله یو بازارونه خلک مو بې کار دي هغه ټول په کار باندې اخته کیږي.
د سید کرم اوسیدونکو ویل کچیر د افغانستان د نورو مهمو خارونو پوشان دلته خاري پلان پلی شي نو خلکو ته به پکې اسانتیاوي ډیر شي. د یاد سیمې او بل اوسیدونکو جمعه ګل شرزاد وایي
ماستر پلان خو د سید کرم ولسوالۍ لپاره ډیر ضرورت ده ځکه چې خاري ډیر غیر منظم ده او بل کچیر د ماستر پلان عملي شي نو د ځمکې به قیمت سره ډوډ کې او همداشان به سرمایه گذاران به سرمایه گذاري په دې ساحه کې وکړي او صحابه پراختیا پیدا کړي.
بلوری تزایی مسئولین د سید کرم بازار لپاره د ماستر پلان نهایی کول او تصویب دل اړین کار بولی وای دا مسله په چټکی اړوندو ادارو سره په ګډه پر مخ بیایي. د پکتیا د سید کرم خاروال محمد قاسم ویل
خاري تقریبا نسبی سوې ده خلک برا غوړو د ټول بازار مالکین دي دکانو دي مارکیټو یو سره به دا خبره کو پلان ورته مخته کو سی تاسو ماستر پلان په دغه حدود په دغه سیستم باندې راغره دي تاسو پر همکاري غوړو د استعمال کو برخه کې ترڅو پلان تاسو ته خپل ځای کې عملي شي.
یاد دیوی د خارونو تنگواله په خارونو او بازارونو کې د مناسب جادو لوی سړکونو پیاده روانو مناسب سوداګری زوسیمو د اوبو د اساسي کانالونو او خلکو لپاره د استوګنی زوسیمو کمښت یا نشتون په افغانستان کې د مهمو ستونزو ده. د جمهوریت په تیر نظام کې تر یوه بریده د لویو او وړو خارونو په ماستر پلانونو کارونه وشول، خو ځینو یې ستونزې درلودې او نهایي شوي نه و.
د راپورونو د برخې پای ته را ورسېدو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.